السلام علیکم د مسپخین دو بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر درې بجو په دې اوسط خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي د دې پروگرام قربانه ملالې بشیر د چې شیبه وروسته پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم تور حملار نن یو ځل بیا د خلکو او موټرو پر مخ پرانستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د مهمه ترانزیتي لارې چې لاس ورځې مخکې تړل شوې و نن سهار د هر ورځ موټرو پر مخ پرانستل شو بلخوا د خیبر پښتونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه د تورخم لاره د جنوري په 14مه د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو او ناروغانو څخه د ویزې د غوښتلو پر سر د اختلاف له کبله تړل شوې وه د راپورونو له مخې له تورخم سره هم مهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نورې ترانزیتي لارې هم پرانستل شوې دي پاکستاني چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې د مارچ تر پایه یې موټر چلوونکو ته مهلت ورکړی څو د پاکستان ویزې واخلي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د وبکه په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ ډیره سخته کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترضو افغان ښځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي د سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په یوه لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترضو ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیژې صدیقي د شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي له حق څخه محرومه کړې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې په لیک کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بنده کړي طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی خو د فعالانو ښځو د نیولو اړوند راپورونه یې له دې مخکې هېڅکله هم نه دي تایید کړي متحد ایالات وایي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره په یوه لویه اندېښنه بدلیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ودانت پاتل پرون په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان له یوې خوا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو کار تاګ را تاګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سرو نیولو ته دوام ورکوي یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې پر افغان ښځو د زده کړو کار تاګ را تاګ او حجاب لګیدلې محدودیتونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا تطبیق او څارل کیږي د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په څو خارونو د روسیې د راکټي حملو په نوې څپه کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي دي د کیف ښاروال وایي چې د دې ښار پر دریو ناحیو په حملو کې یوه میرمن وژل شوې او نه نور ټپیان دي د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې هم د روسیې پوځ پر ملکي اهدافو توغندي وویشتل چې په پایله کې دوه میرمنې وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي او د دنیپروپتروفسک پر پاولوهراد ښار په برید کې یو تن وژل شوی د روسیې پوځ په دې وروستیو کې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی او د کرکټ د 19 کلنو لوبډالو په 50 اووریز نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند لوبه روانه ده په چې افغانستان وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه افغان لوبډلې تر اوسه په 18 اوور کې وشپېته منډې کړي او اته لوبغاړي سوځېدلي دا لوبه د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې روانه ده افغان 19 کلنو خپل لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ پاکستان ته بایلوده د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام په جنوبي افریقا کې د جمعې په ورځ د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شو
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاست ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده زملالي بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد ساپي پر مخړي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر چې امریکایي ډالر یاد سوي دي زیان رسیدلی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو د زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت وان ذبیح الله مجاهد دی راپور ته په غبرګون کې پر خپله اکس یا پخوانی ټویټر یوه اعلامیه خپره کړې ده چې پکې د هغه په وینا دا راپور پر ناسم پوهاوی باندې ولاړ دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام کې په زمري میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی. ښځو د کار او زده کړو د حق لپاره اعتراضونه هم کړي چې د طالبانو لخوا د یو شمیر معترضو ښځو په نیول کېدو پای ته ورسېدل. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د طالبانو په بند کې نیول سوي ښځې له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته لرسېدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي دي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډیر شمیر معترضې ښځې زندانی کړي او ځینې یې تر زندان تیرولو وروسته بیرته خوشی کړي هم دي. خو طالبانو په دې اړه انتقادونه او غبرګونونه ته تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد مخکې له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې و چې د حجاب د نه مراعت کولو په خاطر باندې دوی یو شمیر ښځې او نجونې نیولې دي او بیرته تر نیول کېدو وروسته یې راخوشي کړې هم دي. که څه هم د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 13 نیټه باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپور سوی دی، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادعا سوي ده چې دغه ژغ کې ښاغلی هیبت الله وایي چې د ښځو ټول حقونه ورکول سوي دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي توپیري چلند یا جنسیتي تبعیض تورن کړي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو پر ژوند باندې بندیز او محدودیت او د کار او زده کړو څخه د دوی د منع کولو په خاطر باندې نه یوازې د کورنۍ پر اقتصاد بلکې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کیږي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمنیسته اغلی قمر نیازی، فکر کوم چې له موږ سره وصل شوی ده. اغلی نیازی، لکه تاسو چې واوریدل د یو ان ډی پی دغه راپور چې پکښې راغلی دی چې د ښځو پر کار باندې د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی، ستاسو په نظر د ښځو کار ولې مهم دی او د افغانستان پر اقتصاد باندې به څه تاثیر وکړي که دوی بیرته کار ته ولاړ سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوالو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې ټولنه نارینه او ته اړتیا لري، د ټولنې پرمختګ نارینه او ته اړتیا لري، ورسره جوته د ښځو رول هم ستر رول لوبوي، د ښځو شتون هم چې متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره سم د ښځو پر تحصیل او پر کار باندې بندیزونه ولګول سو، چې دغه بندیزونه او دغه پابندۍ چې دوی پر تحصیل او پر کار باندې ولګو نو طبعا اغیز لري. د یو ټولنې پرمختګ کې د ښځو رول ډیر غرنده رول ده او زغرنده رول داسې په هر برخه کې، یعنی کاغه د اقتصاد په برخه کې ګورم موږ افغانستان څو لسیزې په جګړه کې بوخت خلک دي او ډیر خپل فامیلان خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، خپل زمن، خپل خاوندان، خپل ورونه. نو دغه ښځه د کور نفقه وره وه، یعنی هغه ښځه وه چې کار یې کوله او معاش یې اخیستله او خپل کورنۍ یې تقویه کوله، نفقه یې خپل کورنۍ ته راوړله. ورته په نورو برخو کې چې ښځې کار کول، فعالیت کول، په اجتماعي برخو کې، په سیاسي برخو کې، په هره برخه کې د ښځو فعالیتونه همدغسې د ټولنې پرمختګ سبب ګرځېدل. فعلا ټولنه هم پرمختګ نسی کولای، ځکه سټاپ د پرمختګ د ټولنې یوه نیمایي برخه فلج شوې ده. که یو ټولنه د یو دغه شکل باندې وګورو چې د انسانانو د پیدایش د اساس څخه چې ولی آدم علیه الصلاه والسلام نارام و په جنت کې هر څه ورته مهیا و، ولی ځان نارام احساسو چې ورته مخالف جنس ښځه ورته پیدا سوه، بی بی هوا ورته خلق سوه د الله پاک د لوري څخه. نو همدا شانتې د ښځې شتون ډیر حتمي او ډیر ضروري دی، د کور په اصولو کې هم، د کور د پرمختګ دپاره هم، د کور څخه د باندې کراسو د ټولنې د پرمختګ په حصه کې هم د ښځې شتون حتمي ده. او دا که د ښځو فعالیتونه ټاپیږي، دریږي، نو طبعا هغه ضربه یې کورنۍ ته، ټولنې ته وړاندې کیږي، چې فی الحال موږ تاسې خپل شاهدان یو د همدغه حالاتو سره چې طالبانو نظام راغلی پر قدرت باندې او ښځې په کورو کې کښېنولې دي، د کار څخه یې منع کړې دي. نو طبعا دغه شدیده ضربه وارده شوې ده فعلا د افغانستان پر اقتصاد باندې او د کورنیو پر اقتصاد باندې. ټول افغانان د فقر سره مخ دي، د لاچارۍ سره مخ دي، د دربدري سره مخ دي. نو طبعا د تاثیرات د ټولنې په سطح هم نړیوال ته ثابته شوله چې څومره ستره ضربه لیدلې ده د افغانستان اقتصاد د ښځو په نشتون کې.
مننه آغلی نیازی. اولیدونکو تاسی دا خپرونه دا ازادی رادیو څخه اوری او بینی دا ازادی رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندی. زموږ نور ملمنی آغلی سپیڅلی ځاځی او آغلی وژمسایل هم له دې خپرونی سره وصل سوی دی د تلیفون او د سټوډیو سره. تاسی ټولو ته شرغلاست وایم او تاسو څخه به زه پوښتنه وکم آغلی وژمسایل، تاسی دغه څومره د اندېښنې وړ خبره بولی چې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارد زیان رسیدلی دی په دې خاطر چې د طالبانو حکومت پر شوز باندې د کار بندیز لګولې دی په غیر دولتي موسسو کې.
سلامونه ملالای جان، او ډیر زیات مننه چې نن ډیر مهم بحث هم تاسو مخکنی ولای. او زه فکر کوم چې د افغانستان اقتصاد د شرونه زمونږ 50% چې کوم خزې دي هغه بیخي په صفر کې ورته ده په درې کالو کې. او د دې ټول نه غټ کوم نقصان چې ده یوازې ښځو ته نه دی رسیدلی، سړی ته هم رسیدلی دی. هغه سړی چې په کور کې مخکې یو ښځه یې کوم معلم او یا ډاکټر او یا کوم بل شغل یا کار درلودل کولی سو چې هغې سره د کور پرمختګ باندې یا اقتصاد باندې کومک وکړي، اوس هغه نسی کولی. نو په سړو باندې هم فشار زیات شوی ده، دا یوازې کور پورې نه بلکې که غټ سطح باندې مونږ وګورو افغانستان اقتصاد هم دا اوس صفر ته ضرب خوري، پیسې ورځ تر ورځ جګېږي. هغه فامیلونه چې بعضې فامیلونه یې د باندې ژوند کوي که پیسې هغوی لیږي، د هغوی پیسې هم نه پوره کېږي چې د هغوی هغه اقتصادي ستونزې مخې ونیسي. نو ښځو باندې بندیز یوازې ښځو ته ستونزه نه جوړوي، دا پوره یو قشر، یو معاشره، یو کور نه واخله تر همداسې یو پوره وطن ته دا مشکلات سمایي. او که طالبان دا فکر کوي چې د ښځو بندیز باندې به دوی نه پوهېږم مخکې به لاړ سي یا د دوی د قدرت به قوي پاتې سي، نو دا اول ټول نغټ نقصان به دوی خپل ځان ته بهي. تاسو وګورئ دا ملګرو ملتونه چې کله اکنامیکل یا اقتصادي راپور مخکې کول، نو دوی وویل چې 2021 نه واخله تر 2023 پورې دوی تقریبا $2 بلیون کومک کړی، او د 2 بلیون کې و 1 بلیون نقصان رسیدلی. او د هغې وجه چېره چې کم ښځې چې په کم رسنیو کې کار کول، په کم انجیوګانو کې کار کول، یا کم داسې انجیوګانې چې صرف ښځو دپاره یا د ښځو حقوق دپاره کار کول، هغوی ټول طالبان بند کړی. نو دا ډېر یو بد یا داسې وایم چې دردناک خبره ده چې دینه یویشتمه پیړۍ کې دینه چې افغانستان او افغانستان خلک مخکې لاړ سي، مونږ نور هم شاته ځو، زمونږ جامعه شاته ځي. یو ښځه چې بې سواد یا بیکار پاتې سي، هغې ته نه تنها صحي بلکې اخلاقي ستونزې هم ورته مخ کېږي. هغه مجبور ده چې خپل خېټه مړه کړي، که خپل نه خپل د بچو خېټه مړه کړي، نو هغه به څرنګه مړی؟ حتماً هغه به یو نه یو لارې ته وځي، او دا هغه لارې یا به منفی وي یا بدسی چې ځان ته او راتلونکو نسل ته به نقصان رسی. زه فکر کوم چې دا ډیر اندوهناک ډیر دردونکي حالات دي او خدای کی چې موږ تاسو ټول په دې باندې ډیر زیات خبرې وکړو او طالبان هم دې ته پام وسی چې د خزو بندول دوی ته ګټه نه رسی بلکې خزو سره خپل طالبان ته هم ډیر زیات نقصان رسی.
مننه غلی سایل زبرت تاسو ته راځم. غلی زادی تاسو ته هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون کوي. لکه تاسو چې واورې دل د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان اقتصاد ته ورسته له هغه چې د شوزو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګید یو میلیارد ډالر نقصان یا زیان رسیدلی دی، او همداراز د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یا یوناما یو راپور خپور کړی دی د دوشنبه په ورځ باندې چې نن دی د طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ را تک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. دا په دغه راپور کې د خبره یاد سوی ده. ستاسو په نظر د شذو پر ژوند باندې محدودیتونه د دوی اقتصاد ته څومره ضربه رسولې ده، او دغه په نتیجه کې د افغانستان پر اقتصاد څومره تاثیر کړی دی؟
ډیره مننه. په لومړی کې خو زه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، تاسو درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو ته. څرنګه چې موږ ټول پوهیږو، ښځې ډېر کلونه کېږي افغانستان د سوداګریز په برخه کې خپل فعالیتونه لوبوي، او زموږ د پلارونو تر څنګ زموږ د ورونو تر څنګ د هغوی د افغانستان اقتصاد او د سوداګریز په بخش کې ډېر کارونه کړي دي چې موږ ټول په دې شاهد یو، مخصوصا په سوداګریز بخش کې چې په تیرو کلونو کې د ښځو لیوړتیا په قالینو صنعت کې، په صنایع لاسي صنایعی کې، په د غذایي موادونو او نورو بخشونو کې د هغوی خپل فعالیتونه لرل. ځینې ښځې وې چې هغوی دوکانداران وې، ځینې ښځې وې چې په موسساتو کې کار کول، ځینې ښځې وې چې شرکتونه یې لرل. نو باید د دې وړاندیزونه د هغوی ډېر ټول ډېر زیانمن شوي دي، مخصوصا هغه ښځې چې کاروبار لرل، هغه ښځې چې د نورو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه مساعد کړې وه، د هغوی ټول یو مجبور شول چې خپل کارونه ودروي، او یو مجبور شول چې خپل کارمندون ته ووایي چې تاسو نو کور کې اوسئ تا که اقتصادي وضعیت ښه د غوی نور به خپل تولیدات شروع کی. مخصوصا ځینې خزی چې دکانداران وي د غوی په ولایتونو کې په خزینه بازارونو کې دکانونه لرل، نو د غوی له نخواشینۍ څخه مجبور شول تا خپل دکانونه بند کی. د بعد اقتصادي وضعیت له لحاظ د بندیزونو له خاطره، ځکه چې اوس تر ورځ مو په دې شاهد وو چې د ښځو د کار وړاندیزونو بندیدونو د وجه څخه ځینې خلک چې هغوی مصروف وو په کار، او ځینې ښځې چې د خپل کورنۍ اقتصاد مخته وړل، د هغوی مجبور شول تا همدغه خپل وړوکی تجارت یا کاروبار چې وو همدغه هم لاس نه ورکړي او په کور کینی. او دا د ډېرې خواشینۍ خبره وه. لکه مثال، مو په ښځو اتاق کې تقریبا 4.5 زره ښځې لرلې چې د هغوی کسب و کار لرله، د هغوی ثبت وې، خو له بدبختۍ څخه اوس د 4.5 زره ښځو نه تقریبا 1200 ښځې پاتې دي چې د هغوی خپل کاروبار حفظ کړي دي او د هغوی خپل کاروبار لري. نو دا ډېر یو عمر و چې د ښځو د ټیټ کاروبار خیی چې د څومره عمرونه ټیټ راغلی دي، او څومره د بیکاری کچه لوړه شوې ده، مخصوصا په ځوانانو کې او په ښځو کې. هغه څوک چې په مؤسساتو کې کار کولو، هغه څوک چې ځانه کاروبار لرلو، مو په تیرو کلونو کې شاهد وو چې د ښځو تولیدات، د ښځو محصولات په خارج په نورو کشورونو ته هم تلل. ښځې په نندارتونو کې، په نړیوالو نندارتونونو کې دغو اشتراک کولو، ولی اوس د همدغه مشکلات او همدغه ستونزو له وجه دغوی کولی نشي چې تنها به محرم لاړ شي او بل هیواد ته سفر وکي، به محرم کولی نشي چې په برنامو کې اشتراک وکي. نو دا یو منفي اثر د ښځو په کار باندې.
ډیره مننه اغلی ځاځي. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه داز ما حق دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خپرونې تخنیکی چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. د شذو د اساسي حقوقو په اړه د خپرونه تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. هم اوس غواړم چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مرستیال هیدربار هغه څرګندونې واورو چې د هغو شذو په اړه کړی دي چې د په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان په کابل ښار کې یا په نورو ځایو کې دوی په اعتراض باندې لاس پورې کړی دي او د شذو لپاره یې د کار او د زده کړو حق غوښتی دي، خو په نتیجه کې دوی طالبانو نیولي او زندان ته وړي دي. د هیدر بار څرګندونې به واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشې کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبورې کېږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کېږي چې که چیرې مېرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
اوریدونکو، تاسو د هغه د هیدر بار ژغ واورید چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو څنګه مرستیاله ده. د دې څرګندونې د هغه شذو په اړه وی چې د طالبانو حکومت یې په دې خاطر باندې دوی نیولې دي چې اعتراضونه باندې لاس پورې کړي او د شذو د هغه حقوقو چې د کار او زده کړو د په اړه باندې مظاهره کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ڈی پی او همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي راپورونه راغلي دي. د یوناما د راپور په اړه باندې چې نن خبر شوی دی، اغلی نیازی تاسو غواړم چې پښتنه وکم، په دغه راپور کې راغلی دي چې طالبانو حکومت ته شذو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دي. د دغه راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو اعلامیه پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر باندې خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې د نورو خبرو ترڅنګ زه غواړم چې تاسو پام دې خبرې ته هم راوړم. د ویلې دي چې کوم کارونه چې د اسلامي امارت امر بالمعروف وزارت محاکم او یا نور اصلاحي نهادونه یې کوي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي، چې هم د په وینا شرعي او هم قانوني پاڼه لري. ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې اغلی نیازی، ستاسو په نظر طالبان په دغه اعلامیه کې د کوم قانون خبره کوي چې دوی وایي چې د قانوني بڼه لري دغه هرڅه چې په افغانستان کې د شذو سره روان دي؟
خو سوالم دغه لته ده چې مجاهد صاحب دی اول خپل قانون خلکو ته ورمعرفي کی، معرفت دی وروش وړاندې کی چې خلک وپیژني چې قانون څه شی ته وایي، کوم قانون د چې دوی دغه قانون پر بنا باندې خبرې کوي، کدي شرعي قوانینو پر بنا باندې خبرې کوي یا کوم اعلامیه خبره کوي. نو شرعي قوانین هم دغه وایي چې خزه هم د تحصیل حق لري او هم د کار حق لري. موږ د اسلام دین په دې باندې هیڅ ډول پابندی نه لري چې شزه تحصیل ونه کی یا شزه تعلیم ترلاسه نه کی یا شزه کار ونه کی. زموږ بیبیانو کار کړی، دغه اسلام اساساتو ته چلار سوز موږ بیبیانو کار کړی، درسونه ویل دي. بیبی شرق د لوتنه ډیر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی شرق د لوتنه د رسول تل خلکو پوري تر صحابه کرامو پوری تر نور خلکو پوری تر نن ورځ پوری چې مشتره رسیدلې دي. نو په دې څخه پوهیږو چې د علم حق هم شزه لري او په هر ځای کې چې د راغلي ده هم په احادیثو کې هم د قران په حکم ده چې هغه څوک چې تعلیم لري او یعنی یو څه پوهیږي او هغه څوک چې ناپوه دي دا غت فرق څه شي ده. نو د پوه او ناپوه کې دلته د شزه او د نارینه تفکیک نه ده سوی، یعنی نارینه دی پوهی او شزه دی ناپوهی. کشرعي قوانین ته ولاړ سو او کوم دنیاوي د دوی نافذه قوانین دي، نو دوی د خپل قوانین اول وازه کی قوانین دي تر خلکو پوری ورسی بیا دي د عملی کولو تصمیم ونیسی. دا قانون د رندو سترګو قانون دی. پر کوم حالاتو پر کوم شرایطو باندې تا دا قانون جوړ کی، دا چا تصویب کی دا قانون او څنګه پولی کوي؟ ما مخکې هم دین ټکی ته اشاره کړې ده چې هیڅ وخت پر چا باندې قانون په زور څوک نسی تحمیلولی، نه یې هم ورباندې تطبیقولی سي. انسانان آزاد دي، آزاد پیدا سوي دي، آزاد خدای خلق کړي دي. قانون هغه وخت تطبیقیږي چې د قوانینو دپاره ذهنیت جوړونه وسي. قانون د خلکو د مابین څخه خپله خلک ځان ته جوړ کړي، د خلکو په مشوره باندې جوړ سي قانون. قانون د خلکو په مشوره باندې د علما دي کښېني، دغسې قانون د افغانستان ده اوس دونه که هر څونه شاتګ یې کړی ده، اوس یې ډېر پرمختګ هم کړی و په دغه اوس تر اوسه جمهوریت تر اخره پورې چې موږ شاهدان یې پاتې سوي چې نه یوازې نارینه بلکې ښځینه موږ قانوندانانې لرو چې هغوی په هر لحاظ باندې پوهېږي چې څه ډول قوانین باید نافذ سي او څه ډول قوانین د تطبیق وړ دي په ټولنه کې. نو فلهذا دوی هغه شخصیتونه راغوښتلی سي، دوی خپل د امسایګانو څخه د اسلامي ملکونو څخه کومک غوښتلی سي، دوی مشاورین راغوښتلی سي، یو صحیح قوانین دي وازه کي بیا یې تصویب چې تصویب سو وروسته تر هغه دي تطبیق کي. قانون وازه سوی نه ده، تصویب شوی نه ده، خلک خبر نه دي، تطبیق روان دی په ټولنه کې. دا څه ډول یو تعبیر ده د قانون څخه؟ زه نه پوهېږم چې مجاهد صاحب په کوم اساس باندې دا خبره کوي. مجاهد صاحب محترم، اول ځلې د خلکو څخه، د خلکو د مابین څخه چې په خلک څه رقم یو قانون په ځان تطبیقولی سي، څه رقم یې منلی سي، هغه ذهنیت جوړ کړه، قانون جوړ کړه، قانون تصویب کړه، بیا وروسته تر هغه د پولي کولو تصمیم یې ونیسه. دا سره کافي ده.
بله، ډېره مننه آغلې نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. دا خپرونه تاسو په ژوندۍ بڼه هم داراست تصویري برخه یې د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې هم وینئ. تاسو کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. او هغه څنګه تاسو کولای سئ چې د فیسبوک پر همدې پوسټ باندې چې خپرونه روانه ده، تر دې خپرونې لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ. زه به دلته په ژوندۍ بڼه باندې ستاسو تبصرې راوخلم او په دې خپرونه کې به یې شامل کړم. اوس هم د یو څو اوریدونکو څرګندونې غواړم چې وایې ورو د همدې موضوع په اړه باندې. لومړی یو اوریدونکی چې د دې ژغ باید واورو.
چې نه ګولم امسای د یو زوی مشیس یو رې نه دی څلور ایاله د روی نه دی дре да чиете чи да бас расслепки акарковый обебиштый уже тоже моминан вам да срухуши на джоре мем да зра на джоре заларам саб зма харапки да саби пшар смады да его манге да ганалар масме обча хайрат кера крыди малев да на яхуба кабаба яхубу баем гарми дага кибла да гарми дипанч یو لور مې روینی ته ناسته ده، بله لور مې بلی ته ناسته ده. زه چاته وجو زه د پښول بیا ډلې یم، دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې، زما د اصاب دا زما د زړه زخمي، زه یم د زړه نه جوړې. دا اوس یې چینایي ته پتل وای زړه دې وپوسیادلې. چې شوه کوم ژوند ته انسان یې که به په مرګ نه یم خوشحاله یې غاړې مې چې بنج پوښتنه وکړو تا د جهنم اور ساعت کته خدمت وای تکی آدیش وان یو ول بیادلی ول زل خوری و بری و تری بیان کلی تبلارتم کلی خونام پردوی پرده واس وقتی پای بلارا سچه یو دا خوار کهی رال واس مندا زامن نسایت از مشکرم تنده یه دقو سی بلارتم کورت که انسا بوسو بیافرم کنین و بری پریادم.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د یوې اوریدونکي غږ مو واورئ. اوس په ورسو د یوې بلې اوریدونکي څرګندونې به هم واورو او بیا به خبرونې ته دوام ورکړو.
زه بیبی فاطمه نومیږم. نو زما خامخا دوه ویشت کاله به زما د کنټرول کېږي. نو اوس دغه رئیس بیا مې دا خپل اعتماد په یو خواري غریبۍ لویان کړل. نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشتی چې بزګر و. هغه چې سو بیا د دې ځای د بل راوخته د بل مرور نه د بل تکشن هغه بیا ټکار وس هغه چې سر د خلاص ان اوس دغه یم ناست یم یو خپلم کولم دې می دم زندې دې ناست دې نو ټکور ټکور یو بس د سر نه سي دغه کندې نر نه لر په کور کې زه د غنجون تللې دې د ادي وس نورې په دې کې شي دا پرتې دې دوه دوه پای کټه باسي خرڅي دې وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوی نشان نه دې کښنیان دې خو بيقي چې د ګلتي ورته سره دې دوه د دې نو سره دې سو کې زه چې سره دې ګټي ولته سو کو نه دلته دې ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسترو په دنجو دا شې دې توه راز زموږ کومبل پرې ودا وای راز زموږ وړې وټه کو دا وای راز زموږ دا شې دې دې دا کور په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه په خو هم دا غاګي یو د اشان دنجونو لړل پر دا درې ګزې بکشې رسېم دا خورما او د اشان به فتو طالبانو بند کړون نه بره وځي انو ناس خپل په کورو کې بند یاني زه
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده د خبرونه د شذو پر اساسي حقوقو باندې بحثونه کوي موږ اوس مهال تاسو زموږ د دروسرو ملمنو څرګندونی هم اوري د دوی سره د شذو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو اغلی سائل تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو چې د دوی څرګندونی مو اوریدلې په لیري پرتو سیمو کې شوزو اقتصاد ته تاسو په څه ډول ګوري په داسې حال کې چې هغه شذ چې کار یې کاوه په شهرونو کې ژوند کاوه په غیر دولتي موسسو کې دوی د کار څخه منی سوي دا خو یو کې داسې واضح خبره وي چې د دوی پر اقتصاد باندې اغیز سوی دي اما د دغه کار په نتیجه کې د دغه بندیز په نتیجه کې د هغو شذو چې په کور کې وي یا یې مسلکي کارونه نه کول ستاسو په نظر د هغوی پر اقتصاد باندې څومره تاثیر سوی دی
مننه اندنی پختنه نام اوره ز باز د فامیلونو سره هم د اوس په ارتباط یم لکه چې په تخار کې په کندوز کې یا نور نسه شاوخوا کې ژوند کوي او هغه فامیل کې سړی نه لري ټول خزه د باندې بابا تل کار به کول کې یو شی به خرڅول یا به په خبر یا د خیاطی به کول لاس دوزی کارونه به کول یا وخت نه واخل بل هفته پورې کوم ان جی اوس چې هغه به د سیو بازارک شانت به جوړول چې دوی به تل لاغه خپل کارونه به یالته خودل او خلکو ته به خرڅول یا وطن نه د باندې به دوی ډیر ښه ارتباطات جوړ سوی و چې د خپل هر کار ته چې بلاد و لاس دوزی و کیا لکه خزینه رستورانتونه درلودل ډیر لری سیمو کې هغه ټول بند سو سده وجنه چې طالبان محترم راغی چې دا اسلام پر خلاف ده یعنی دا اسلام پر خلاف نه ده چې یو مور جاړي کور کې نارینه نستا ځوان لوري د خپل هغه کور نه د باندې لیږي چې خیرات ټول کې ترسو اخی ټایم مرسي اما دا د اسلام خلاف دی غنی چې او خزه وزي حق په حلال ځانته رزق ټول کې نو دا ډیر زیاد اغیز لري یوازې دا نه ده چې خار باندې یا خار کې چې کوم زموږه خزه ژوند کول هغه اقتصادي وضع یا اوضاع خراب شوی ده په لکه په کیلو کې ډیر د دې تاثیر البته زیات عمیق دی او ډیر زیات دی ولې چې آلته خزه دونه زیات تعلیم هم نه درلودل زیاتره د لاس کار وای کول یا مکتبونو کې اکثر مونږ درلودل چې خاله ورته وای خاله به آلته تل کار کول هغه ټول بنسوي دي کوداګستان کې چې کوم خزه کار کول لکه آشپز وو پاکارو هغه ټول اوس بنسوي دي نو دا خو سراسر افغانستان کې د یو دوی مهمه شروع کړه بل خصوص افغان خزه د پاره چانه افغان خزه باید اصلا کور نه ونو زیلا سخپنه باید شل وسیږي او کور کې بندي وسیږي
bale مننه اغلی سائل ستاسو ژغ بند سو او ز فکر کوم چې تاسو خپل خبره پای ته ورسول نو زه به مخکې لاړسم ډیر مننه زبیر ته تاسو تر ځم ورسته اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري او دا زما حق دی اونې ز خبرونه روانه ده دا خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري بڼه هم ویني اوس به ورسو د یو اوریدونکو چې محصول ده د دې ژغ به وره
دا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د هر پلار د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
اوریدونکو یو ځل بیا هم د ازما حق د خبرونې ته شرغلاست. اوس هم زه غواړم چې د یو بل اوریدونکو څرګندونې هم واورو او بیا له ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
اسلامي وادونو په شان چې په ټول اسلامي وادونو کې د نیک مرغه اوس اکثره خلک دی حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کړي، یو بازار د شوزو لپاره جوړ کړي، چېرته مطلق شزي وي او د شوزو کاروبار کېږي. دا به سرپرسته شزي او کوریان شزي وکولی شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چې ورته دی خرڅ کړي، حلاله ډوډۍ یې لاسته راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونهاو شزي او ماشومان یې په بازارو کې پکر ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورېدې چې د شوزو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړې وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریاو د زما حق دی اونیز خبرونه روانه ده. اغلی نزادې تاسو خبربل پښتنه وکم، تاسو په نظر څه کې داسې چې د شوزو اقتصادي وضعیت تغیر وکړي، د طالبانو حکومت په دې اړه باندې کوم تغیرات باید راولي تاسو په نظر؟
ډیره مننه. د پدې برخه کې نیاز ده چې طالبان په خپل په تصمیمونه یو ور بیا هم غور وکړي، ځکه چې په اوس وخت کې خزینه زموږ خویندې زموږ میندې د غوی په اقتصاد بخش کې په ټولو بخشونو کې خپل ډیر اساسي رول روزوي او نه کېږي چې د غوی محروم شل دې کارونه. نو نیاز ده چې د غوی په خپل تصمیم نه بیا هم یو ور غور وکړي او د یو اساسی قانون دی او شرعی چوکات په منځ کې د غوی قوانین منځته راوړي، هغه څه چې د تحصیل قانون وي، هغه څه د تعلیم قانون وي او یا هم د کار قانون وي. نو نیاز ده چې په دې برخه کې د غوی کار وکړي، ځکه چې داسې چې تقریبا دوه نیم کال کېږي چې ښځې زموږ خویندې د غوی له تعلیم نه پاتې دي، د تحصیل نه پاتې دي او مخصوصا د خپل کاروبار نه پاتې دي. خویندې یا د افغانستان ښځې مجبورې دي چې کار وکړي، د غوی د خپل کورنۍ مسؤلیت لري. مو اوس شاهد یو چې په کورنۍ کې ډېر خلک بیکار دي، مخصوصا د کور مشر. نو ښځه مجبوره ده چې د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ماشومانو لپاره دا کار وکړي. نو که مو د یو ستر قشر د ټولنې کار نه محرومه وو، تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې، په هر میاشت کې او په هر کال کې څومره اقتصادي زیان افغانستان ته مخکې راځي. د ښځو تولیدات په بهر ته ځي، زمو خویندې نندارتونونو کې دغو اشتراک کول، مو هغه سه ښځې لرل چې دغو د لاسي قالینې اروپا ته تللې، داسې ښځې وې چې زعفران په امریکا او دوبۍ او ترکیې ته تلل او همداسې نور تولیدات. نو تاسو شاید وای چې د نړیوال بانک هم خپل یو د راپور په اساس دغه ویل چې تقریبا په اخر کال کې تقریبا $1 میلیارد په افغانستان خلکو ته زیان راغلی دی. د دې لپاره چې د ښځو کار کچه ټیټه شوې او په ټولنه کې د یو اساسي قشر د کار نه محرومول، د تحصیل نه محرومول او د تعلیم نه محرومول د ټول زیانونه د تر شا لري. نو نیاز ده چې په دې فکر، په دې تصمیم بیا هم یو فکر وشي او د ښځو کار ته دغه اجازه ورکړي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته دغه اجازه ورکړي.
مننه اغلی ځاځي، زبا بیرته تاسو ته راسم. ورسته اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو څرګندونې هم واورو او د دوی نظرونه هم راواخلو په دې خبرونه کې. اول به د دوی غږونه واورو او بیا به بیرته خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موضوع دا چې نیم پیکر د ټولنې چې ښځې تشکیلوي، هغه متاسفانه یا پر کورونو ناستي او یا هم تر وام سم پر اضافه تر اجازه تحصیل نه لري. دلته ډیر اقتصاد ته تاوان رسید افغانستان، ځکه چې په ټولنې کې نر او ښځه کله چې د زمينه د کار ورته مساعد سی، به خصوص ښځو ته او یا هم زمينه تحصیل ورته مساعد سی، هغه ټولنه به پویا ټولنه، هغه ټولنه به اقتصاد کې شپ پوره د اقتصادي لحاظ هم قوي ټولنه. ولی متاسفانه نن ورځ مسؤلین د امارات راولارسوي دي د شوزو کار نه یوازي په دولتي دارو کې بلکې په خصوصي سکتور کې بلکې چې دی په خپل پیشکار دی دی پیرایشګری لري یا خیاطی لري دا ټول ورسخه بند کړی دی. متاسفانه دا په خپل یو غټ ناورین دی د افغاني ټولین لپاره. هله مداد چې مسؤل کسان دی د افغاني شوز ته اجازه ورکړي چې دی تحصیل وکړي، اجازه دی ورکړي چې دی په اداري دولتو کې دولتي دارو کې دی زمينه کار وای ورته مساعد سي.
لمړی دغه هیواد ته ګټه د اقتصاد په برخه کې چې د میرمنو دغه لاسي صنایع خارجي هیوادونو ته ځي او دغه صنایع چې دی خرڅيږي ورسته آیري برته هیواد ته راوړل کیږي، نو کچيري په دغه برخه کې میرمنې کولای شي هیواد په ګټه باندې کار وکړي، نو په نور برخه کې ولې دسي کولای؟ کچيري یو میرمنه واقعا رښتیا هم وغواړي چې خپل هیواد ته کار وکړي، نو هغه په هر برخه کې ځان رسولای شي. یوازې لاسي صنایع نه دي، راځو دولتي برخه کې په دغه دولتي اورګانونو کې چیرې یو میرمنه کار وکړي، زه په دې باندې مطمئنه یم چې هغه به د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنی ولري. نو د میرمنو زده کړه یوازې د دې پر نه ده محدوده چې هغه باید اولادونه وروزي، صحیح دی، اولادونه وروزي، ځان وروزي، خپل فامیل ته به یې ګټه ورسیږي، اما کومه ګټه چې په اقتصاد کې هیواد ته رسیږي هغه په کومه بل برخه کې نس رسیدلی، ځکه یو هیواد چې دی هغه په اقتصاد باندې ولاړ. نو که چیرې میرمنو ته وخت ورکړل شي، د میرمنو له فکر او د هغوی له ذهن څخه استفاده وسي، هیواد په اقتصادي برخه کې هم مخته تللی وسي. مننه.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې په تصویري بڼه وینئ، او تاسو کولای شئ چې د دې موضوع په اړه باندې د دې خبرونه د موضوع په اړه ماته تبصری پرېږدي پر فیسبوک باندې، زبې په دې خبرونه کې شامل کړم. تاسو زموږ د جنو اوریدونکو تبصری هم واوریدلې د دوی څرګندونی. اغلی نیازی څخه به بل پښتنه کوم، خو تر یوې لنډې دمې وروسته به له دوی سره خبرې وکړو.
دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي؟ که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. اغلی نیازی تاسو څخه به پښتنه وکم. اول به یادونه وکم چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي چې په افغانستان کې ده، دغه دفتر چې یوناما هم یادیږي، په خپل راپور کې، په خپل ورستی راپور کې ویل دي چې د طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعت په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. دغه راپور ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه باندې یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې زه تاسو ته د همدې خبرې څخه مستقیمه را اخلم چې د څه ویل دي. په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل ولس په ملاتړ د اسلامي شریعت د احکامو د تطبیق لپاره قرباني ورکړې ده، او اوس یې په حاکمیت چې حاکمیت یې په لاس ورغلی دی، باید د اسلامي شریعت ټول موارد، که هغه د نارینه وو پورې اړه ولري او یا تر ښځینه وو پورې، بشپړه تطبیق کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د اغلی نیازی چې دوی په دغه جمله چې ما تاسو ته ولوسته، په دې کې دوی یادونه کړې ده چې اوس چې حاکمیت د طالبانو په لاس کې دی، دوی باید اسلامي شریعت پر ټولو وګړو باندې بشپړه تطبیق کړي. ستاسو په نظر آیا دغه کار رښتیا هم سوی دی، او که نوی سوی، ستاسو په نظر کله به پر خلکو باندې د رښتیا هم دا ډول اسلامي هغه قوانین چې دی یا تاسو په نظر چې خلکو ته په اسلام کې یا د شریعت کې حقونه ورکول سوي دي چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، دا کار به کله کیږي؟ د ښځو د زده کړو او د کار حق به څه وخت ورکول کیږي؟
کچیر موږ د دوی د اعلامیې پر اساس باندې د افغانستان د میرمنو وضعیت ته کتنه وکړو، په شریعت کې ښځو ته هغه اساسي حقونه چې ورکول سوی دی هغه د حق مهر حق دی. مجاهد صاحب دی مهرباني وکړي چې کومه ښځه دوی د مثالونه خلکو ته وروښي چې کومه ښځه خپل د حق مهر اخیستی تر اوسه برخمن سوی ده د حق مهر څخه. د میراث حق دی، کوم خور تر وسه خپل میراث اخیستی ده په خوشاله خوشحالي چې ورور یې میراث ورته ورکړي، پلار میراث ورته ورکړي، هغه تللی خپل خو چې راسي ورور ته میراث غوښتنه ځینې وکړي هغه ورته وایي بالا مړی ژوندی زما سره ونه کړي که دې میراث راڅخه واخیستی. یعنی کورنۍ جنجالونه منځته راځي او که هغه محاکمو ته قضایه ته مراجعه وکړي هلته نه نوبت ورته رسیږي او نه هغه برخوردونه ورسره کیږي چې ښځو سره نه شایي چې باید ورسره اوسي. یعنی دا خلاقت د دوی چې دی هغه برخورد دی کوي د ښځو پر وړاندې اصلا انسانیت ته نه راجع کیږي چیرې بیا اسلامیت ته. نو سربیره پر دې د تعلیم حق دی، د تحصیل حق دی، د کار حق دی. بی بی خدیجه کبرا زستاس دغه مخکې یو ورور کوم څرګندونه وکړه چې طالبان باید یو مارکیټ شوزینه او ته جوړ کړي، هغه ته هم یو اشاره وکم دغه ځای څخه چې ورور شوزی یوازې په یو مارکیټ کې چې ټول شوزی کار وکړي فقط تر دغه نه محدودیت پورې شوزو ته ازادي موږ غواړو. نه، موږ دونه ازادي نه غواړو شوزو ته. شوزو ته اسلام دا حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، تجارت وکړي. بی بی خدیجه کبرا تجارت کول، تجاره و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ولیدله، هغه یوازې نه تلله، یوازې د ښځو ډله جلا، د نارینه و ډله جلا نه و چې هغوی تلله تجارت ته. تاسو ولې که اسلامي شریعت تطبیقوي خو د اسلام اساس ته وګورئ، په اسلام کې څه سوي دي هغه تطبیق کوي. نو ولې خپل د زړه څخه قوانین وضع کوي؟ که خپل د زړه څخه قوانین وضع کوي هم د ټولنې په د تقاضا په اساس باندې یا د وخت د تقاضا په اساس باندې تاسو کوم قوانین وضع کوي هم هغه وګوري چې په ټولنې کې څونه د تطبیق وړ دی. که د تطبیق وړ و هغه قانون نافذ کوي او تصویب کوي او بالاخره عملی بڼې ته واړوي. که نه دی نو څه ضرور په داسې شرایطو کې، په داسې حالاتو کې، په داسې یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ قرار لرو چې هغه د پاکستان صدر اعظم یا وزیر اعظم یا په سیاست کې په پارلمان کې ښځې دي چې پاکستان هم یو اسلامي مملکت دی، ستاسې د تولید ماشین هغه پاکستان دی چې پرون یې د مجاهد په نامه باندې تولید کړل د یو نظام په مقابل کې، نن یې د طالب په نامه تولید کړل د بل نظام په مقابل کې. ایران هم یو اسلامي مملکت دی، زموږ نږدې همسایه، هغه هم ښځینه پارلمان کې مسته او نورو برخو کې هم، سیاسي برخو کې هم، تعلیمي برخو کې هم، په هره برخه کې د هغوی ښځې فعالیت لري. دغسې ورته نور اسلامي ملکونه هم موږ یې نوم اخیستلی سو چې ډېر اسلامي ملکونه سه چې هلته ښځې کار کوي. ولې افغانستان شاتګ وکړي؟ ولې افغانستان هغه کارونه وکړي چې فقط یوازې او یوازې هلته ښځو ته دغونه محدودیتونه وضع سي، د هغه محدودیتونو پر بنا باندې ښځې کار وکړي؟ دا اصلا د افغان ښځو د افغان میرمنو سره نه ښایي. دا قیدات، دا قوانین چې دوی وضع کوي، دا هم د افغانستان د پرمخ شاتګ سبب نه یوازې بلکې د شاتګ سبب ګرځېدلی ده او ګرځي. دا جوته ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. کنه نو داسې قوانین اصلا د ښځو لپاره نه شایي. ښځې په افغانستان کې د کار حق لري، د تعلیم حق لري، د میراث حق لري، په شریعت کې د میراث حق لري، د په ټولو برخو کې چې د ښځو حق دي هغه ټول حقونه ورته. ولې تر اوسه پورې تقریبا نن سبا ستاسو درې کاله پوره کیږي، دوه نیم کاله مو د حکومتداري ده، تاسو تر اوسه د کونډې د په زور ودولو مخ مو نیولی ده؟ مهرباني وکړئ، تاسو تر اوسه د یو نابالغ نجلۍ د نکاح مخه نیولی ده؟ تاسو تر اوسه د خوندو حق مهر چې نارینه ورته ورکړي هغه مو اورېدلی ده چې ورکړې ده، ورکړل سوې ده؟ تاسو تر اوسه د میراث حق اورېدلی چې ورکړل سوې ده؟ خو دغه حقونه دي، لا دې د تعلیم دروازې پرې باندې بندې کړلې، دا لا دې د پرمختګ دروازې ورباندې بندې کړلې. موږ ویل چې تاسو راسئ چې تاسو مخالفین واس نه مو پرېښوله چې په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مکاتب وي د نجونو. موږ ویل چې تاسو راسئ په نظام کې شریک سئ، هغه لرې پرتو ته هم سیمو ته هم مکاتب پرانستل سي، هغوی ته هم تعلیم ورسیږي، کور په کور تعلیم ورسیږي. یو یو تعلیم یافته کورنۍ یو تعلیم یافته ټولنه یي. موږ خپل همسایګان وینو، خپل د همسایګانو سره باید سالم رقابت وکړو. هغوی هم اسلامي مملکتونه دي، ولې هغوی پرمختګ کوي؟ ولې هغوی د ښځو دپاره کوم قیدات نه وضع کوي؟ چې ته نن راغلی ته کامیاب سوی او ته شرعي قوانین پلي کوې، خو صحیح شرعي قوانین پلي کوه، هغه شرعي قوانین پلي کوه چې موږ هم پیژنو اسلام، موږ هم پیژنو شریعت، موږ هم پیژنو خپل شرعي حقونه، چې موږ هم پیژنو بلد یو سره هغه تطبیق کا. موږ اورېدلې ده، لوستلې مو ده، معلومات لرو چې بيبي خدیجه کبرا تجارت کوله، د نارینه سره تلله تجارت یې کوله، په شپو په ورځو سفر کوله. هغه په هغه سفر کې رسول الله مبارک ولیدل، خوښه سو د واده وړاندیز یې ورته وکړه. هغه ته اسلام د حق ورکړی و. ماته دا حق نه راکوي اسلام؟ ولې مات قیدات وځ کیږي؟ ولې زه اسلام نه یم، زه مسلمان نه یم، زه انسان نه یم؟ په څه دلیل ماته قیدات وځ کیږي؟ که شرعي قوانین پلي کوي هم په صحیح معنی پلي کوي، اول د هغه اساساتو څخه شروع وکړه چې د افغانستان کوندې هغه فریاد درته لري چې ډوډۍ نه لري، د هغوی د نفقه د برابرولو پلان تطبیق کړه، جوړې کړه، قوانین وضع کړه چې هغوی ته د کار حق هم لازم اخلي، چې هغه په کور کې کښېني هم ډوډۍ پیدا نه کړي. رایشګاوې دي ولې ورباندې بندې کړلې؟ رایشګا خو په کور کې و، په بازار کې نه و، په سړک کې نه و، په د باندې تجارت خو یې نه کوله. خو رایشګا وه، ښځینه وه، ټول کارمندان یې ښځینه وه. یعنی که موږ نږدې پاکستان او ایران ته وګورو، په رایشګاوې کې نارینه ورسره کار کوي د ښځو تر څنګ، مګر په افغانستان کې په ټول ارایشګاو کې یوازې ټول کارمندان به ښځینه و. هغه په باندې بند کړل. سنگار ښځو ته په اسلام کې راغلې ده، په اوسني عصر زمان کې راغلې ده، ولې دې په باندې پابندي ولګول؟ یعنی ټول قوانین ستاسي د ښځو د پابندۍ لپاره ده. تاسي پر ښځو باندې نه یوازې قیدات لګوي، تاسي افغانستان شاتک ته وړئ، تاسي افغانستان پرمختګ ته نه پرېږدئ، تاسي افغانان نه پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، تاسي نه غواړئ چې افغانستان او د افغانستان وګړي پرمختګ وکړي. مګر داسې خلک در سره نه مني، په هیڅ صورت یې نه در سره مني.
مننه آغلې نیازی. بله مننه ډیره آغلې نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. آغلې نیازی، تاسو ته په فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو کمنټونه هم کړی دي. یو اوریدونکی د عبدالواحد افغان په نوم باندې تاسو ته لیکلی دي چې مورجانې قربان دي شم. او نور کمنټونه به هم تبصری به زه وخت په وخت تاسو ته لولم. اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر پاڼه موږ ته خپلې تبصرې پر همدې موضوع پریږدي، زه به وخت په وخت ولم. اوس هم غواړم چې وژمجانې سایل ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړئ چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، او همداراز په افغانستان کې دننه هم دغه حکومت افغانانو انتخاب کړی نه دی، ورته رایې نه ده ورکړی چې باید د دوی په خوښه راغلی وي. ستاسو په نظر کله چې طالبان د قوانینو د عملي کولو خبرې کوي، د په افغانستان کې د قوانینو د تطبیق خبره کوي، دغه ستاسو په نظر څه ډول خبره ده؟ کوم قوانین او په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ په رسمیت پیژندل سوی نه دی؟
مننه د دې پوښتنې نه. ملالای جان، یو داسې ډله چې په افغان ملت باندې ټپل سوی اوسیږي، اکوړه خټک په پېښور کې د هغوی ټریننګ شوی اوسیږي، او صرف دې دپاره چې افغان ملت، افغان ښځې، افغان ځوانان هغوی ډپرس کی، دا غوی آینده دا غوی نه واخلی، نو هغه په قانون به څه باور ولري؟ هغوی خپل ډیر واضح په خپل په هر ناشته کې، بین المللي ناشته کې، او وطن کې دنه چې کوم دوی خبرونه کیږي یا ایکس ټویټر باندې سپیسونه دوی وقتاً جوړی، هغه کې دوی خپل وایي چې موږ په قانون یا په انتخاباتو باندې اصلا باور نه لرو. دوی صرف په دې باور لري چې کم شای کم عریضه یا خط یا آرډرز دوی ته پاکستان د خوانه راځي، ملایانو د خوانه ورته راځي، او دوی په افغانانو باندې تطبیق دي. دوی خپل مازغنه لري، او کم اسلام پوری چې دوی خبرې کوي کم اسلام دوی مانی دوی اسلام نه مانی دوی صرف صرف هغه مساجد چې په پاکستان کې جوړ شوی دی هغه دوی ته آرډر ورکړي چې تاسو لاړ شئ د افغان ملت باندې دغه ناروای وکړي دوی هغه راوړي دلته تطبیق کوي او که دوی سره کې نه تاسو باسو کې د دې چې نه دا خو اسلام نه دا کار نه باید وسی ټول باندې دوی د بدکرداري تورې لګي کم ناوړه کارونه چې دوی د یو میاشت نه افغان خوځ پورې کړای دا لکه موږ تاسو شاهدان استو چې سړک کې دوی افغان شزه صدر نه کشک لمن نه کشک ډاکسن شاته کې نه آیا دا د اسلام په برابر دا آیا اسلام کې دا اجازه شته چې د یو بل چا سرتوري د یو بل چا ناموس ته واخله داسې بي اجازه د هغې ډاکسن شاته واچو ورکې کا یو نشته یو افتاغه ورکو سیګی بیا غینه پسغه وبس افغانی معاشره کې دس یو خزه چې دس یو مشکلات نتیریږي هغه ته بیا نور سرنګ نور ستونزې جوړیږي د دینه موږ تاسو ټول خبر یاستو آیا طالبان افغانی کلتور ته ژمن دي نه آیا غوی واقعا اسلام ته ژمن دي نه دي که غوی اسلام ته ژمن وسیږي خو بیا داسې مواقع باید مسایدو نه کی چې افغان خزه سفر کی افغانستان نه د باندې قاچاق ځانو باسي یا مثلا پاکستان غوندې یو ملک ته رايشي الته وخل تکول وسي هغه ته بارډر کې کوم حالات کېږي تورخم کې کوم وز مونږه ګورو چې مونږه په ځوانان په ظلمي او په مونږه په لکه ډیر هغه ضعیف خلک باندې کوم ناروايي کېږي دوی په هغه باید داغي مخنیوي ونیسي آی اسلام صرف همدا ده چې سر باندې پګړې وتړه پسې دوت ومترجک او مسجد کې ودرېګا حقوق العباد ډیر مهم ده که حقوق د خدای پاک حق آیا خدای پاک دوی نه بدر پښتنه نه کوي چې تا چې کم وګړي ته تاسو وایل چې مونږه حاکمان استو تاسو څوک هغه د پر د هغه حق د پر څوک هغه هم سرنګه وساتل د هغه ډوډۍ د پر خېټه د پر هم ست تاسو دسه یعنی احکامات هم وزه وکړو دوی خو څنګه کوي دوی صرف د دې لپاره راغلي دي چې ودرېګه سرنګ افغانستان باید شاته ویسي د افغانستان معاشره د غي خلک سرنګ مریض کی سرنګ نور تیارو تمبو ته پوش کی مننه
مننه ډیر ورمجانې تاسو څخه اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو نیوز خبرونه د ازما حق دی روانه ده اغلی سپیشل ځاځي اوس لمر سره نسته د دوی رابطه قطه سوی ده زه به اغلی نیازی تاسو تراسم تاسو اوریدل چې اغلی وجمه سایل ویل چې خلک د افغانستان څخه تښتې او د دوی حقونه نه دي پر ځای سوی او دوی ډیر انتقاد د طالبانو پر حکومت وکړ خود طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب په یو ځخ کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ باندې خبر سو د جنوري په 18 نیټه باندې په دغه ځخ کې راغلی دی چې ادعا پکې شوی دی چې د افغانستان د شوزو ټول بشپړ حقونه ورکول سوی دي
که د افغانستان د شوزو ټول حقونه ورکړل شوی وای نو نړیوال به دغومره استازي تاسو نه وای درستولی د ملګری ملتونو معاونه صاحبه درته درغله د اروپایي اتحادینو استازي درته درغله وزیر درته وکړه ټول نړۍ مو په شور راوسته ده ټول نړۍ پوهیږي ټول نړۍ آګاه ده چې تاسو د شوزو پر حقونو باندې ظلم کوي تر شو لاندې کړی مو دي هغه ته مو د تعلیم حق مو ځنی اخیستی د کار حق مو ځنی اخیستی دی په هغه نړیوال موسساتو کې چې شزه کار کول وس بیکاره دي هغه خپل موسسات بند کړل خپل فعالیتونه یې بند کړل په افغانستان کې نه حق افغانستان دی یو میلیارډ ډالر په تناسب باندې ضربه لیدل ده خو دغه ټول ورته کارونه چې تاسو وکړل هغه چې سبب یې دغه سوچ دغه افغانستان ضربه ولیدل اقتصادي ضربه ولیدل چې د اقتصاد پیاوړتیا د پاره د شوزو حقونه ورکول کتاسي تطبیق کړی وای نو اوس به اقتصاد مو هم پیاوړی سوی وای اوس به دغومره لوږه هم په افغانستان کې نه وای اخونزاده سه محترم چې کوم جګیس پیغام پریښې دی اول خود افغانستان ولستونه په دې هیڅ باوري نه دي چې دا به د جګی ځکه چې کوم مشر د رهبر مسولیت لري خپل د رعایت په سب باندې یعنی خپل د رعایت پوره مسولیت دی لري چې دی باید واقعا د شریعت تطبیقي نو عمري قانون دې تطبیق کړي حضرت عمر رضی الله تعالی هو به کور په کور ګرځیدل د شپې به ګرځیدل په کلیو
کور بګرځیدله د خلکو د حال او احوال څخه به خسام کبروله چې څوک وږي دي څوک په نورین کې دي څوک په مشکل کې دی څوک په خوشحالي کې دی خپل د ټول رعایت څخه ځان خبروله نو تا اول خپل د رعایت څخه ځان خبر کړه خونزاده صاحب محترم بیا ووایه چې ښځو ته حقونه رسېدلي دي نو ناکه دا موږ هم درواغ وایو د افغانستان ټول ښځې درواغ وایي دا ټول د نړیوال درواغ وایي یوازې ته رښتیا وایه چې تطبیق سوی ده د ښځو حقونه په کوم دلیل تطبیق سوی ده خو ته خو یې مثالونه راته ووایه ته ووایه چې و رښتیا موږ په دغه ولایاتو کې په دغو اندازه ښځو ته نفقه برابره کړې ده چې هغوی نارینه نه لري آیا یو کوپین دی ورته مقرر کړی آیا میاشتوار تنخواه دی ورته مقرر کړی خو ټول په فریاد کې دي هغه چې نفقه نه لري هغه هم په فریاد دی چې نارینه نه لري هغه هم په فریاد کې دي چې نارینه لري هغه هم په فریاد کې دي ځکه چې ټول نارینه دي هم د وظایفو څخه ایسته کړل دی چې ته ودرېږې دلته مجاهد صاحب جهاد کړی دی دا به ستا پر ځای په دې ځای کې مقرر شي دا معاش به دا مجاهد صاحب وخت کته که مسلکی سړی مې تېستاسه به مسلکی سړی ستا پر ځای مقرر سي معلم دي د کور وېستل چې دولتي کور څخه ته ووزه پر ځای دی راوېستل بل څوک مجاهد چې د جنگ کړي د دفاع کړي د اسلام په دې کور کې دی دا
بله مننه ډیره اغلی نیازی ستاسو د وخت څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه